کابل کې د ماشوم شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشومانه خبری مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیک همکاري درته وړاندې کوم. د جلریز او دغراز نورو لاسو وتلو ولسوالیو د برتنیولو لپاره د دفاع وزارت عملیات
های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد ملکی آسیب نرسه.
په افغانستان که د کرونا ویروس پیشو د بیا ډیره دو اندیشنه
په هواد کې د مثبت پیښو زیاتوالی د کیږي خو سندره پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي.
دا به هم واوري چې په پاکستان کې سږکال اقتصادي وده له هغه څه زیات ده چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. او د ژوند په رنګونو کې اوري د خوست ولایت دی اوسیدونکي سره به په دې د ژوند په رنګونو کې واوري. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. خو تر اصده مخه مهم خبرونه لحمد تکل سخور دجوان.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغانستان د ناتو لخوا د افغان ځواکونو د ملاتړ ژمنه ستایلې. په جوزجان کې د عبدالرشید دوستم د ملیشو یو قمندان نن ووژل شو او د غزې په ترانګه کې د نافذ اوربند د مودې د غزولو هڅې روانې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ناتو د هغه اعلان هرکلی کړی چې وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې ناتو به د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړونې، مالي ملاتړ، روزنې او لوژستیکي خدماتو په برخو کې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خپره شوه ویلي دي چې د افغانستان او ناتو ترمنځ د همکارۍ د نوي فصل پیل په هیواد کې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره خورا مهم دی. په فیض آباد ښار کې د یو ماین چاودنې د ولایتي شورا د غړي منیرې عالمیار په ګډون شپږ کسان ټپیان کړل. د بدخشان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر مصدق الله مظفري ازادۍ راډیو ته وویل نن ماسپښین د فیض آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د ولایتي شورا د رئیس عبدالبشیر سمیم د موټر د تیرېدو پر مهال په یو موټر سایکل کې ایښودل شوی ماین وچاودید.
موټر د ولایتي شورا د رئیس دی. په یو موټر سایکل کې چې مخکې هلته درول شوی وو ماین ایښودل شوی وو. پر موټر د تیرېدو په حال کې چاودنه شوې چې په غالب ګمان په ریموټ اداره کېده.
د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري رسنیو ته وویل چې د ولایتي شورا رئیس په موټر کې نه و خو د ولایتي شورا غړې منیره عالمیار د هغه په موټر کې کور ته تله چې چاودنه وشوه. د بدخشان د مرکزي روغتون مسؤلان وایي د میرمن عالمیار حالت ښه دی. د جوزجان ولایت په اقچې ولسوالۍ کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش د ملیشو یو قمندان نن ووژل شو. یو امنیتي چارواکي چې نه غواړي هویت افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې اق محمد جنبش نن سهار په اقچاک ښار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې وژنې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د ملي اسلامي جنبش یو مخکښ غړي عنایتالله بابر فرهمند پر خپله فیسبوک پاڼه د جنبش وژنه تایید کړې. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوی وسلوالو په اقچې ولسوالۍ کې پر دولتي سرتیرو د برید پر مهال اته سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د غزې په ترانګه کې د حماس ډلې په مشرۍ د فلسطیني وسلوالو او اسرایلو ترمنځ د مصر په منځګړتوب اوربند تر اوسه نافذ ښکاري. مصري منځګړي د دې اوربند د مودې د اوږدولو هڅه کوي. مصري چارواکي د اوربند له انفاز رئیس تر ننه په دې اړه له دواړو خواوو سره خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگتن کې یوې خبری غونډې ته ویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د بیا رغونې لپاره مرستې ځانګړې کړي. هغه زیاته کړې چې دا مرستې به له فلسطیني ادارې سره په همغږۍ کې ولګول شي. د امریکا ولسمشر همداراز ټینګار وکړ چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د خونړۍ کړکېچ د حل یوازینۍ لاره د دوو دولتونو جوړېدل دي. په غزه کې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ په یولس ورځنۍ جګړه کې چې د وروستیو څو کلونو تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، لږ تر لږه 232 فلسطینیان او 12 اسرایلیان ووژل شول او غزې ته درانه زیانونه واوښتل. امریکا لس روسی کشتۍ چې د روسیې او جرمني ترمنځ د نارت ستریم 2 د ګاز د نلیکې په رغونه کې ونډه لري رسمان په تور لیست کې شامل کړي. د دې پروژې رغنیزې چارې تقریبا بشپړې شوې دي. سپینې ماڼۍ څو ورځې مخکې د دې نلیکې د رغونې مسؤول روسی شرکت او د هغه اجرایه رئیس له تحریمونو معاف کړل. د اقدام د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پالانو انتقادونه وپارول. نارت ستریم 2 د اوکراین، بلاروس او نورو هیوادونو پر لارو له تیرېدو پرته د روسیې ګاز جرمني ته لیږدوي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل حکومت د دې نلیکې ملاتړ کوي، خو انتقاد کوونکي وایي د پایپلاین د روسیې پر ګاز د جرمني اتکا زیاتوي او برلین د مسکو د سیاستونو پر وړاندې کمزوری کوي. او د 2020 کال د یوروویژن د موسیقي فائنل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن د مې په 22مه ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډېدل، نن شپه د هالند په روتردام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به وبخي شاوخوا 200 میلیون خلک دا سیالۍ پر ټلویزیونونو وګوري. ویل کېږي چې ښایي له ایتالیا، فرانسې او مالټا څخه یو هیواد د سګنۍ سیالۍ ګټون کوي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیه کې زیږیدلې تاجکۍ سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.6. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.4. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.3. او جلال آباد اسمان وریز، د ورخت امکان، د تودوخې لوړه درجه 30.9.
دوستانو، تاسو د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایي عملیات دوام لري. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال وین فواد امان د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل طالبانو د ملکي خلکو په کورونو کې مرچې نیولې او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه خښ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط او دقت خو په شدت سره روان دي. خو طالبانو بیا تل دا خبره رد کړې چې له ملکیانو او د دوی له کورونو د سپر په توګه کار اخلي. ښاغلی امان د پلسوي عملیاتو په اړه جزئیات داسې شریک کړل.
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونه کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
نوموړي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 2 نوي طالبانو د وژل کېدو، 8 ټپي کېدو او د 2 نورو د نیولو ادعا وکړه. طالبانو بیا د دې ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ شاوخوا 10 ورځې وړاندې د دې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړمه ورځ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ او څه موده وړاندې هم د بغلان بورکه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. دغه شان څه موده وړاندې د لوګر چارواکو ویلي وو چې د سرخ ولسوالۍ کارکوونکي د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال کړي، خو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې وه. په ورته وخت کې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ځینې سرتیري پکې په خپله خوښه پوستې پرېږدي او دغه شان د طالبانو په لاس اثر شوي افغان سرتیري په ویډیوګانو کې وایي دوی ته اکمالات نه کېدل نو ځکه طالبانو ته تسلیم شول. د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. که څه هم د خپرو شویو ویډیوګانو په اړه دفاع وزارت څه نه وایي خو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالیو د سقوط ادعاوې ردوي او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالیو ته په خپل وخت اکمالات نه کېږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې که افغان ځواکونو ته په خپل وخت بشپړ تجهیزات ورسیږي هیڅکله به هم ولسوالۍ سقوط ونه کړي. د دغه کمیسون غړی یې وږمې ساپۍ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کوي چې لس مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه او یا د ولسوالۍ له کومې جګړې پرته د شاوخوا سل سرتیرو په تسلیمېدو سره د دوی لاسته ورغلې ده.
دوستانو و موریدل چې دفاع وزارت یو شمیر له لاسه وتلو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. یوه له دغو ولسوالیو د لغمان ولایت د دولت شاه ولسوالۍ ده. په همدې تړاو زما همکار د لغمان له والي رحمت الله یارمل سره مرکه کړې په ګټه به سره واورو.
په دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستاسو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویاند څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتګ کړی دي او دوه ورځې کې د همدې تکتیکي شاتګ له امله چې کوم نظر خوښ ده هغه بېخي بې ساري وه دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. اوس مهم ساحونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپلو هغه نظامي قانون له مخې به ډېر ژر بېرته قوتونه هماغه مخکني ځای ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والي صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکي شاتګ مذاکره وکړي حالت د یو شمیر پوستو د سقوط خبرونه خبره شول حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي ولې هغه وخت مخونه نیول شوه؟
شا طرف ته کومې پوستې په د وروستیو کې نه دي چور شوي هغه لنګار طرف ته دوې پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شوله هغه هغه طرف ته.
یارمل صاحب هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند په اړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی. دا اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان سره مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو نه د هیچا سره اوربند شوی دي. ځینې محلي اوسېدونکي سپین ږیري او ځینې کروندګر دواړو طرف ته تللي وو د ولسوالۍ مسؤلینو سره هم باز کړی وو چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې اوربند وکړي چون طالبان هېڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته یې د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده حتی همدانن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
صحیح. والي صاحب موده وړاندې په لغمان کې د یو شمېر سیمه ییزو مخالفتونو په اړه باندې وویل چې تاسې رسمي هلته د یو شمېر کسانو نومونه واخیستل حتی هغوی هم غونډې وکړې بیا د ستاسې په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوي. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغېز لرلی شي؟
اجتماعي مسائل دي او بيرته یو حل لري ورته پیدا کېدلی شي او حل لیږي.
د لغمان والي رحمت الله یارمل.
ازادي راډیو لوونه ترو
سمو شغله زده راډیو اوري په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د دوهم مرستيال دفتر وایي چې د کابل په لوېدیت کې د سید شهدا په شوانځي برید کې د وژل شوو کسانو شمیر لسلو او د ټپیانو شمیر له یو سلو شپېتو پورته شوی دی. د دوهم معاونیت دفتر ریاست چارواکي وایي چې دوهم مرستيال سرور دانش د کابل د لوېدیت سیمې د امنیت د ساتلو لپاره یو طرحه جوړه کړې چې د تایید لپاره یې امنیت شورا ته وړاندې کړې ده.
بلخوا هغه مرستندوی بنسر چې د دې پیښې قربانیان خاورو ته وسپارل د وژلسي وکسانو له کورنۍ سره د مرستې خبره کوي. نور حال په دې راپور کې
د هرې ورځې په تیریدو سره د سید الشهدا ښوونځي د برید د قربانیانو شمیر زیاتیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د دوم مرستیال دفتر وایي د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا په ښوونځي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر له سلو او د ټپیانو شمیر له 160 پورته شوی. د روانې لمریزې میاشتې په 13 نیټه تر دغه برید وروسته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ښاغلي دانش ته د ورته بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. د ښاغلي دانش د دفتر رئیس محمد هدایت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه طرحه جوړه شوې او د امنیت شورا په واک کې ده.
طرحه د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال لخوا جوړه شوې او جمهوری ریاست او امنیت شورا ته استول شوې ده. هیله لرو چې ژر تر ژره د دې طرحې د عملي کېدو لپاره پریکړه وشي.
ښاغلی هدایت د دې طرحې جزئیات ورنکړو خو وی ویل چې دا طرحه د سیمې له سپینګیرو او مشرانو سره په مشوره جوړه شوې ده. د کابل په لویدیځ کې په سید شهدا ښوونځي تر برید مخکې په یاد سیمه کې یو شمېر فرهنګي، ورزشي او روغتیایي مرکزونه هم په نښه شوي دي. دغو بریدونو د سیمې د اوسیدونکو جدي اندېښنې راپورته کړې او جمهور رئیس هم د خلکو اندېښنو ته په ځواب کې خپل دویم مرستیال د یوې امنیتي طرحې د جوړېدو لارښوونه وکړه. بلخوا هغه مرستندوی بنسټ چې د سید الشهدا پیښې قربانیانې خاورو ته سپارلی وه د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې خبره کوي. د دې بنسټ غړی شریف الله وطن دوست وایي تر دا مهاله دوی 2 میلیون افغانۍ راټولې کړي.
څنګه څه مرستې موږ ته را رسېدلې دي چې 2 میلیون افغانۍ کېږي. موږ د هر شهید شوي کورنۍ ته 1500 افغانۍ او ټپي شوي کورنۍ ته 15000 افغانۍ مرسته کوو. پاتې پیسې له هغه ټپیانو سره چې ټپونه یې ژور دي او په روغتون کې دي د درملنې لپاره مرسته کوو.
د دغه بنسټ د مندونو له مخې بیا په دغه برید کې 4 اتیا کسه وژل شوي او 195 نور ټپیان شوي دي. له دې وړاندې هم افغان حکومت د قربانیانو له کورنیو سره مرستې کړې وي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسام د روغتیا له سکتوره د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای د کورونا وایروس د درېمې څپې 312 سپیشي تشخیص شوی چې ډیری په ننګرهار ولایت کې دي. د دې وزارت چارواکو په خبره د یاد وایروس درېمه څپه په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده او په بیړني حالت کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه وایروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. تفصیل په دې راپور کې وایي.
په افغانستان کې د کورونا وایروس درېمه څپه د چټک خپرېدو په حال کې دغه هیواد عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایروس د درېمې څپې 312 پیښې تشخیص شوي چې ډیری په ننګرهار ولایت کې دي. دغه وزارت مرستیال وایان میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناروغي د اخته کېدو نښې په عادي ډول دي خو خپرېدل یې په چټک ډول روان دي.
په هیواد کې د مثبتو پیښو زیاتوالی دلیل کېږي خو سندره پیښې زموږ په مشرقي ولایتو کې دي، یعنی په ننګرهار او کونړ او لغمان کې. د دې ترڅنګ په کابل ولایت کې ډېرې پیښې موږ لرو، په مرزي ولایت هرات او قندهار کې ډېرې پیښې موجودې دي، په کندز ولایت او بلخ کې او لوګر ولایتو کې هم د پیښو
دا سیخکاری چې د کورونا د درېمې څپې ویروس له هند او ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته را انتقال شوی دی. د ښاغلي علیزي په خبره له همدې عمله هند ته تګ راتګ کم شوی دی. نوموړی وایي بیړني حالات کې به ټول روغتونونه او کلینیکونه له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره چمتو وي. په افغانستان کې د کورونا درېمې څپې خلک هم اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکي رضوان الله اساس او نثار احمد صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونا وبا درېمه څپه لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده ورځ تر بلې په هیواد کې د پرمختګ په حال کې ده. همدارنګه موږ د دې ویروس د مخنیوي په لار کې په دوامداره ډول د لاسونو مینځل او په ټولنه کې د ممکنه واټن یا فاصلې مراتول چې دا هغه موارد دي چې د روغتیا وزارت لخوا خلکو ته وړاندې کېږي او د هغوی لخوا دا توصیه کېږي چې په دې باندې زموږ هیوادوال عمل وکړي.
ظاهره خبره ده که چېرته دغه احتیاطي تدابیر عملی نشي او نظر کې ونیول شي نو ټول ژوند ته خطر دی، که هغه ځوان وي، سپینګیری وي، که هر څوک وي. نو دا باید پلیکو په ځان باندې او عملي کړو تر څو دغه وبا له منځه ولاړه شي.
د رسمي شمیرو لمخې په دغه هیواد کې د تیر 1399 کال د کب میاستې په 15 نیټه د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له سپتېدو تر دې دمه له شپږ 500 زیات کسان پرې اخته سوي او له دې شمېره بیا 2802 کسان ترې مړه سوي دي. د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس له امله 10 کسان مړه سوي او 242 تنه نور بیا تازه پرې اخته سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
وسام بلخ ولایت ورزو په بلخ کې در سنیو ملاتړي بنسټونه وایي چې د غواښونو زیاتوالی سبب شوی چې له رسنیو څخه د شتینه خبري اعلانو تېشته زیات سي او اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړي. د افغانستان د بشر حقوقو د حقوقو خپلواک کمیسیون د آزاد رسنیو څخه د ملاتړ دفتر او په دې ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وایي چې د رسنیو په وړاندې غواښونو د خبري اعلانو ترمنځ سانسور هم زیات کړی دی. جزئیات په دې راپور کې
د یو خیر تدس بلند امنیتی اثر ادرس اثر ایدی بولین بیشتر
محبوبه محمدی نومیگه او په بلخ کې د سلام وطندار رادیو خبری علاوه هغه یو میاشت کی چې د طالبانو لخوا د پرله پسې غواښونو له امله له افغانستان څخه بهر تښتېدلې. محبوبه اوس په ترکیه کې کډواله شوې او د کډوالۍ دوسیه هم لا نه دروښانه. آغلی محمدی ازادي رادیو ته وویل چې په پای کې له هیواد څخه د تېښتې هدف نه درلود.
وقتی ما به نهادهای امنیتی مراجعه کردم
کله چې ما امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه دوی راته وویل زه د کډوالۍ په کیس یعنی قضیه پسې ګرځم. متاسفانه دا راته دردونکې خبره وه. هر ورځ د خبریالانو پر وړاندې ګواښونه زیاتیږي او د سولې خبرو اترو هم پر امنیت هیڅ تاثیر نه دی کړی، لا امنیت خراب شوی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم امنیتي وضعیت او په بلخ کې د خبریالانو په وړاندې ورځ تر بلې زیاتېدونکی ګواښ ته اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې د یاد کمیسیون د ساحوي دفتر مشر سید محمد سامه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د جګړې د دواړو لوریو لخوا خبریالانو ته ګواښ متوجه دی. سامه وایي چې د خبریالانو په وړاندې یادو ګواښونو اطلاعاتو ته د لاسرسي زمینه هم محدوده کړې ده. د وویل
جنگ و ناامنی ها و ناملایمات و قارن شکنی ها
جگره نامنی نخوالو او لقانون چخه سرغرونو لبد مرغ ده بیان آزادی چه ده دولت لمهم و لسترارونو چخه ده لگوک سرمخ کردی او لبیان آزادی چخه سرغرونه لأساسی قانون چخه سرغرونه ده.
د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یا نای هم وایي چې په روان کال کې 15 تنه خبریالان د شته ګواښونو په دلیل د بلخ له تصویري رسنیو وتلي او هیواد یې پریښی. په بلخ کې د یاد بنسټ مشر مبین سایی وویل
ما در ولایت بلخ در تا یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار و وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی های اخیر بوده.
د بلخ امنیه قماندانه ایت خبریالانو په وړاندې د شته ګواښونو پاړه ازادي راډیو ته لا تفسیر کولو ډډه کړې. د میمیاشتې له لومړۍ نیټې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د طالبانو حملې هم زیاتې شوې. په پام کې ده د راروان سپتمبر میاشتې تر 12 نیټې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. دغو خبرونو د محبوبې په ګډون ډېر شمېر نور کسان هم اندېښمن کړي. دوی ویلیږي چې مابده د طالبانو په راتګ سره د بیان ازادۍ په برخه کې شل کلنې لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د بشر حقونو د څار ادارې تېره میاشت وویل چې د طالبانو ځینې قماندانان او جنګیالي په ټول افغانستان کې په لفظي او یا هم تحریري ډول خبریالان ګواښي. خود قطر په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازو بیا ویلي چې دا ډله خبریالان نه ګواښي. دوی زیاته کړې چې له خبریالانو غواړي چې د اسلامي ارزښتونو په رعایت کولو سره هغو ته احترام وکړي. د بښنې نړیوال سازمان د سور میاشتې په 13 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې تیر کال په افغانستان کې 12 خبریالان په هدفي حملو کې وژل شوي او روان کال هم 4 نور په ورته حملو کې لمنځه تللي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی هم تیر کال د هغه په موټر د ماین چاودنې له امله د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ووژل شو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
او سملا سیمی تخم په پاکستان کې سږکال اقتصادي وده له هغه څه زیاته شودل سوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. دا زیاتوالی وروسته له هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سږ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوې ودې کابو 2 برابره ده. د پاکستان د پلان وزارت پرون وویل چې د هیواد اقتصادي وده به یې سږ کال 3.94% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي ودې لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.8% صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% ودې خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښون کوي دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړي دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړې وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلي د اقتصادي وده د زیاتوالي له کبله د سړي سر کلنی عاید له $1,416 نه $1,533 ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړې ده.
او سم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی او تاسو د کوم ځای اوسیدونکي؟
وعلیکم السلام، زه خپل د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ د متک کلی اوسیدونکی امان الله ګلانو پاچا یم.
تاسو ته ولې د ګلانو پاچا ویل کیږي؟
دا خو زما د ډېرې وړې کولی نه دا د ګلانو کسب زده کړی و لکه مینه مرزیته ورسره لرله. دغه لقب تر دا د کلیوالو د ګلانو پاچا لقب راکړ.
تاسو نن سبا په کوم کاروبار بوخت یاست؟
بله، خپله اوس مچۍ اخیستې دي. لکه خلکه دغه انتخاب کړی دی چې ته باید مچۍ کاروبار ونسیم.
څومره وخت کېږي چې دغه د شاتو مچۍ دې اخیستې او ولې دې دغه کاروبار خوښ کړ؟
مچۍ په کم وخت کېږي چې اخیستې دي. مینه مې ډېره وایس مې هر کسب چې څه شی دي عامه کې زده کړې دي.
څنګه دی دغه کاروبار؟ اول ځل څنګه و؟ ښه دی، ګټه شته، کم دی، زیات دی؟
اول کاروبار چې راونکې بیا دې واد ودرې غلاوزه وچې چې بیا ډېر سړی نستړی شي کنه. هغه کوم د دې لباس چې دا سړی روخلی په منځکه ولي او بیا څړتا او داسې کېږي چې بیا ډېر خوندي ناب کېدي. شاید خو که فکر دې وي د سلم راځي دورای دی او خدیر خلکو ته د پیدا رسېږي.
نو له خپل کاروبار راځي؟
ډېر خوښ یم، ډېر خوښ یم، زیات خوښ یم.
د کورنۍ ټول غړي مو څومره دي؟
یا اندازه فامیل 15-20 کسان به وي.
تاسو چې د شاتو کوم دغه کاروبار کوئ نو د کورنۍ ټول هغه مصرف ترې پوره کېږي؟
بالکل، دغه د 15-20 کسانو هر څه تیرای چې دی دغې غلاوزې نه مې لوسته راوړي.
اوس ټولې څومره بکسې در سره دي؟
100 بکسې مو دي.
سه کال مو څومره شات ترلاسه کړل؟
دلته شات خو چې دا د افغانستان کنه دا خو داسې میګ خپل زیوت نه کیږي کنه. دلته میګ داسې مسلمینه نه وي. بل هغه ګلون چکیم یې دی د زړه ګلون دی یا لوګار ته ایسي یا داسې نرې ورداګې ته ایسي کنه. هغه کې بیا ډېر داسې عیني هغه حاصل روړي.
د ستاسې کاروبار د ښه کېدو لپاره مو وړاندیزونه څه دي؟ څه غوښتنې به ولرئ؟
می خو خپله دغه د لیارې مشکل نه دی. لکه پاکستان ته بیر سیزن ته چکلا میکسی په دغه دي کې دلیار په میګنه باند شي غلاوزه مچای په دایو میټر کې ولاګي میګ باند کو په دغه میګنه نیمه مچای مړي شي بیا ولاته چې خالقاوی خپل سړای نوی وارث یې نوی پردی کسون وته نسی هغه خالقاوی بیا چی میګ ډېر مشکل سره مخ مخی دا کداسه شوی وای چې میګ د مچای میټر سره یو دوا درې نه پرای پرې خوای دا میټر سره میګ خپل تلای ولاته خالقاولای اینه میګ ته مشکل نه وای دغه نه میګ ډېر پټانګي
ډېر زیات مننه لمونږ سره د خبرو کولو
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې مالا سره واورېدلې. پښتو خبرونه مو همدلته پاتې ورسېدې خو درې مجله لا پاتې ده ستر فروغ.